السلام علیکم درنو لیدونکو د حایل اونیز باسته تاسو ستړي مشي زه سید سلیمان اشنایم او په دینیم سات کې د افغانستان په تړاو یو مهم بحث لرم تاسو اوریدلی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته په زرګونو افغانان د لویدیز ډیرو هیوادونو ته وایستل شو چې اکثریت شمیرې امریکا ته راوړل شوي دي دا پروسه د 2015 کال د جنوري میاشتې تر شلمې نیټې پورې روانه وه خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د رسمي کار پیلېدو سره دا پروسه وځنډول شوه د امریکا د کورني امنیت ادارې ویلي چې غواړي د افغانستان نه د تخلي پروسه په دقت وڅاري او مستحق او غیر مستحق کسان پکې معلوم کړي په منل کیدونکو افغانانو کې هغه خلک شامل ګڼل شوي دي چې ژوند یې خطر کې یا په افغانستان کې د امریکا په شل کلن زور کې د امریکا او متحدو هیوادونو یا ادارو سره همکاري کړې اوسي د دغو افغانانو د برخلیک د اقامې شرایطو کټګوریو او روان حالت په اړه د دوه داسې میلمنو سره غږیږم نن چې په دې اړه باندې پوره آګاهي لري او برحاله کار یې هم پکې کړی دی یو په دې کې موږ سره صفی رؤوف دی چې دی د هیومن فرسټ ادارې رئیس دی هر کله ورته ویم او بل نثار احمد مومن صاحب دی چې دی د کډوالو د حقونو مبارز دی او په ټکساس ایالت کې اوسي مومن صاحب او رؤوف صاحب تاسو ته ډیر ډیر ستړي مشویم ډیره مننه چې دې پروګرام کې زما بلنه منلې او راغلي یاستئ او هیله م لرم چې ځینې خپل څه معلومات چې لرئ په دې اړه موږ سره او زموږ لیدونکو ته شریک کړئ ځکه چې په امریکا کې د نوي حکومت د راتګ سره ډیرې پوښتنې د هغو خلکو فامیلونو سره پیدا شولې چې هغوی په دغه تخلي پروسه کې یو ډول نه یو ډول شمولیت لري رؤوف صاحب زه به اوله پوښتنه تاسو نه کوم چې دا د نوي حکومت پر راتلو سره البته په امریکا کې ستاسو معلومات څه دي چې څومره افغانان چې هغه البته د وتلو په پروسه کې یا تخلي پروسه کې دي دوی د ستونزو سره به مخ شوي اوسي
مننه آشنا صاحب چې زه مو بللم دا هغه دقیقه شمیره خو نه ده معلومه داسې چې څومره وي خو په هغه اول هغوی په اولې هفتې کې تقریبا 1400 نفر چې هغوی د پرواز لپاره آماده ول د هغوی پروازونه کینسل شول دغسې هره هفته دوه پروازونه چې په هغې کې تقریبا د 800 نه تر 900 نفرو پورې کسان یو چون اوس درې هفتې شوي دي د نوی رئیس جمهور راتګ نو تقریبا که هغه حساب باندې ورته وکړو نو یو 4000 نفرو خپل پروازونه د لاسه ورکړي دي او مکمل چې څومره نفر په افغانستان کې پاتې دي اوس هم 90% خلک چې منتظر دي د خپل ایس آی وی دپاره د هغوی ټول ژوند له دې نه متاثره شوی ده چې په هغې کې تقریبا له 1,60,000 نفر زیات دي
بیخی ډیر شمیر کړی مومن صاحب تاسو ته ستړي مشویم یو سره د دې چې په دې اړه که معلومات تاسو دقیق ولرئ شریک کړئ تر څنګ یو بل اړخ پوښتنه مې دا وه چې ستاسو معلومات څه دي چې څوک اوس وخت د دغې پروسې دا د تخلي پروسې د انسجام او مخکې وړلو مسؤلیت لري په امریکا کې
سلامونه آشنا صاحب مننه ستاسو نه او صافی صاحب تاسو نه هم چې زم دلته راوبللم څنګه چې مخکې مونږ سره ویل دي چې د دغه شانتي په پروګرامونو او د پروسو او دغه د فیصلو ښکار چې د حتمن مونږ افغانان شویو فلحال صافی صاحب چویل چې په افغانستان کې زیاتره ایساوي پروازونه کینسل شوي دي خو د یادونه وړل چې دې کې زیاتره افغانان چې دي په نورو ملکونو کې هم متاثر شوي دي چې هغوی سفرونه کړو دا هغوی انټرویوګانې برابرې وې او په زرهاو ډالرو هغوی ویزې اخیستې وې او هلته یې سفرونه کړي تر اوسه پورې موجود دي څنګه چې مخکې هم ما تیر ځلې ویلو چې په پاکستان کې ما څنګه تیر کال درې سفره کړو او هلته په زرهاو تقریبا کزو هم چې تقریبا لکه ورنږدې افغانان دي چې هغوی خپل کیسونه ته منتظر دي چې په هغه کې هم پی 1 دي پی 2 دي او داسې نور پروګرامونه دي چې هغوی سفرونه ته مادګی لري او درلودل چې دوی سفر وکړي متاسفانه دغه پروازونه یا دغه پروسه دله دا چې هغه افغانان اوس په حال په ډیر زیات ستونزو کې دي ورسره د افغانستان څنګه چې صافی صاحب وویل چې دقیق شمیره معلومه نه ده خو چې څومره افغانان د دې سره متاثر شوي دي خو دا تقریبا مجموعه کې چې ونیسي تر 1.5 لک نه والا تر 1 لک 98,000 افغانانو پر رسیږي چې دا اوس په حال متاثر شوي دي داسې
مننه زه لګ نورم وضاحت غواړم کې دې شریف صاحب تاسو ماته خپل نظر په دې راکې دغه تاسو چې چې دا د څباندې سل زره کسان یادوي چې دا به په افغانستان او نورو درېمو هیوادونو کې پاتې. اول دا چې دا په کومو کټګوریو باندې تقسیمیږي، یعنی چا ته لومړیتوب ورکول کیږي یا باید ورکړل شي چې هغوی راشي؟ دویم، د دوی په دې درېمو هیوادونو کې چې دي، د دوی د حالت په اړه باندې یا د استوګنې په باره کې څه معلومات تاسو لرئ؟ مثلا که چیرته یوه لویه ستونزې سره مخ شي، دوی دا د خپل د دغه حقوقو نه چې دغه سفر کې د امریکا په همکاري راوتل یا د یو بل هیواد، دا حقوق په کومه ذریعه ترلاسه کی؟ زه غواړم دلته لږ ذره که آگاهي ورکو زموږ لیدونکو ته، خصوصا هغه خلک چې د همداسې والد سره مخ دي. عموماً صاحب تاسې مهرباني وکړئ، چون را سره په کمره کې هستئ، همدا اوس مهرباني.
مننه ورور جانه. دغه ستونزه چې دا په دې لنډ ورځو کې ډېره زیاته شوې ده، او موږ هڅه کوو متاسفانه فی الحال داسې کوم ریسورس یا داسې لارښوونه نشته چې موږ د افغانانو ته هغه ورکړو او یا ورته وښایو چې مثال دوی څنګه کولی شي د یو بهتره دا پروګرام درکې. خو فی الحال دوی بدبختانه پام په دغه وطن کې، په دغه مثال په عمان کې به درته زه لنډه وګورم، تقریبا اویا فامیلی دي چې هغوی د را روانو شپږو میاشتو نه هلته بند پاتې دي. هغوی ته کوم داسې یعنې داسې مالي ستونز دغه نشته چې څوک ورسره مالي کومکونه وکړي یا د هوټل مصارف ورته پوره کړي. دوی بیرته هم وطن ته نشي راتللی، ځکه چې دوی چې کوم مال او جایداد په وطن کې درلودلو هغه خرڅ کړی دی او هلته ځان ته ویزې اخیستلې او هلته موجود دي. نو موږ هم لاچاره یو، داسې کوم لاره موږ ته هم نه ده معلومه چې دوی ته لارښوونه په دې کې وکړو چې دوی څنګه کولی شي ځان هلته وساتي. غټ ستونزه چې فی الحال دغه خلکو سره ده چې په درې ملک کې موجود دي، دوی اقتصادي ستونزه لري او دې لپاره باید دوی ته جدي کتنه وشي چې هر طرف نه وي، که نه دا به ډېره لوی ستونزه را پیدا شي، خاص کر په عمان او په پاکستان کې چې کوم افغانان دي او خپلو ویزو ته منتظر دي.
بلې رؤوف صاحب، مهرباني ستاسو نظر ما اخلم په دې اړه، څومره کټګوري کې دي او ستاسو په نظر کم یو باید لومړیتوب ولري او څه ډول حالت کې دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
درې کټګوریانې دي چې اولیت پکې ایس آی وی لري، چې هغې ته اسپیشل امیګرنټ ویزا یا خاص ویزې ویل کېږي، چې هغه د ترجمانانو او نورو هغه خلکو چې د امریکایانو سره مستقیم کار کړی د هغوی دپاره. بیا دوه نور قسمه دي چې هغه ته پی ون او پی ټو آی، یعنی پرایورټي ون او پرایورټي ټو. دغه پرایورټي ون او پرایورټي ټو ویزې چې کومې دي، د دې پروسیسه بالکل بنده شوې ده، یعنی بیخی هغه د کومو خلکو کیسونه چې دي هغه مخکې نه ځي. دغه ایس آی وی چې ده، د دوی کیسونه نه دي بند شوي، پروسیسا یې مخکې ده، روانه ده. خو هغه پروازونه چې د دوی دپاره به کېدل، هغه کومک به ورسره کېدو چې پرواز وکړي، نو هغه کومک باندې بند شوی ده. زه غواړم چې یو بلې خبرې ته اشاره وکړم، دغه کومو خلکو سره چې د پرواز په پیسو کومک ورسره کېده یا پرواز یې ورته اخیستلو، دا د امریکا یو دغه قرارداد په افغانستان کې یوې کمپنۍ ته ورکړی و چې د هغې نوم بینکرافت ده. په امریکا د امریکایي کمپنۍ ده بینکرافت، او په افغانستان کې چې کوم شرکت کار کوو د هغې نوم سپارو. دغه قرارداد د $250 میلیون قرارداد و. نو دغه خلکو به هلته چې هوټل کې اوسېدل، د هغې مصرف به ورکاو، د میډیکل مصرف به ورکاو، بیا چې کله به پرواز ته آماده سول، نو د پرواز به ورته برابر پرواز مصرف به ورکاو. خو دغه ټول مصارف چې هغه دومره ډیر نه ول، نو باید د دغه شرکتونو نه پوښتنه وسی چې دغه درې کاله اوسول، په درې کالو کې دوی دومره پیسې د امریکا له دولت نه واخیستل، ولې دغه ایس آی وی کوم خلک چې پاتې دي دای ولې انتقال کړي نه دي امریکا ته؟ همدغسې چې کوم خلک اوس په دوحه کې پاتې دي، همدغسې په پاکستان کې یو کال مخکې دغسې یو بحران راغلی و، چلته تقریبا 40,000 نفر منتظر وو پروازونو لپاره، هغه چې هغه پی ون او پی ټو ایس آی وی ول. او پاکستان د کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې وغه د پاکستان نه د وستلو شروع کړل، نو په هغه وخت کې دغه خلک هم ډیر یو غټ مشکل ورته جوړ شو چې دوی هم په دغه د پاکستان دولت دوی زورول او غوښتل چې د پاکستان نه یوازې، بیا د امریکا چې کوم وزارت خارجه ده هلته چې کوم سفارت ده په اسلام آباد کې، دوی ټولو ته یې خطونه ورکړل، دغه یو خطونه ورکړل چې دا د امریکا ته د راتګ دپاره منتظر دي، دوی کارونه ختم دي، دوی ټول مستحق دي او انقریب به دوی امریکا ته انتقال سي. نو د هغې خطونو په لارې نه هغوی وکړلې چې هلته پاتې سي. نو اوس هم هغه خلک په پاکستان کې پاتې دي. نو اوس چې دغه پروسیسې بندې شوي دي، هغوی هغه خطونه چې د دوی سره دي، د پاکستان دولت به دوی پرېږدي او که پرې بېرېږي، دا ډېرې ستونزې د دې نه جوړې شوي دي. یوه ستونزه نه ده، هغه خلک چې په پاکستان کې اوسېږي، د هغوی دپاره دا ډیره غټه سنځه چې د پاکستان دولت اوس دوی ته وایي چې اوس خو امریکا دغه پی ون او پی ټو پروسیسه بنده کړې ده، نو تاسو به تر څومره وخته پورې دلته یو؟ هغوی به د امریکا سفارت ته به هم وایي چې دوی به څومره وخت پورې دلته وي. همدغسې چې په افغانستان کې کوم خلک پاتې دي، د هغوی آینده به څنګه کېږي؟ ځکه چې بعضې خلک د لری ځایونو نه راوړل شوي دي او په کابل کې ورته هوټل کې هوټل کې دي، تقریبا 15 میاشتې شپږ میاشتې په هوټل کې دي، هغه خپل کورونه یې پرېښې دي، هر شی چې درلودل خرڅ کړي دي او په دې منتظر وي چې امریکا ته به راځي. یو نفر چې د خپل کور نه انتقال شي هوټل ته، نو اتمن به هغه خپل چې هر شی لري هغه به خرڅوي یا به کوم بل چاته ورکوي چې هغوی استعمال کړي. نو اوس هغه خلک حیران دي چې چیرته لاړ شي.
یعنی په دې کې شک نشته چې ډیره استثنایی حالت کې دي، او په ستاسې د وینا مطابق هم ځینې ارقامو د مخې نه په زرګونو افغانان په درېمو هیوادونو کې پاتې دي، او په د پام وړ ټکه په کې همدا ده چې په ښه شرایطو کې نه دي پاتې، ژوند حالت یې سخت دی. یو اساسي خبره دا تاسو دواړو درنو داسې ذکر کړل چې یو ډول د تماس لپاره ضرورت دوی شته، ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې په درېمو هیوادونو کې دي یا که احتمالا په افغانستان کې چې ډېر شمېر کې پاتې دي، دوی په څه ډول د چا سره تماس ونیسي؟ مثلا هغه اسانترینه لارې څه شه ده، یا کوم ادرس دی چې دوی باید ورسره تماس ونیسي؟ لکه ټلیفون شمېره لري، کوم دفتر دی، کوم ایمیل د لارې نه دی؟ د مستقیم د امریکا د خارجه وزارت سره چې دا پروسه مدیریت کوله دوی سره دی، یا هغه شخصي شرکتونه چې تاسو مثلا یاد کړ د بینک کرافت په نام باندې کمپنۍ چې هغې تاسو 250 میلیونه فکر کوم ډالرې بودیجه لرله د دې تخلیې لپاره؟ رؤوف صاحب، ستاسو مشوره څه ده دوی ته؟
تر اوسه پورې چې هغه کوم شرکتونه دي یا که د امریکا دولت دی، د دوی لپاره کوم داسې لاره نه ده واضح کړې چې دوی باید د چا سره په تماس کې سي. هغه معلومات دوی ته صرف دومره معلومات ورکړي چې د هغه د پروازونو کومه پروسیسه چې وه د ایس آی وی لپاره هغه بنده شوې ده، او کوم پی ون پی ټو چې ول هغه هم بند شوي دي. نور هیڅ لاره دوی ته نه ده ښودلې. یعنی ټول خلک حیرانه پاتې دي چې د کوم ځینه معلومات واخلي، د چا سره په تماس کې سي، کوم چې په پاکستان کې دي، په افغانستان کې دي، په دوها کې دي، په البانیا کې دي، په هر په جرمني کې دي، هر مملکت کې دي، او دغه ټول د امریکا په کومک سره د امریکا د دغه ځایونه راوستل دي. یعنی په دوها کې چې کوم خلک دي، اوس دوها کې کوم د 2000 نه ډیر افغانان په دوها کې دي، سی هغه د امریکا په کوم چې بیس د په هغه بیس کې اوسیږي. نو هغه خلک اوس هیڅ آینده نه ده معلومه. هغوی په خپل هغه سایوي چې ویزه هم لري، هغوی د دوها نه نسی وتای، یعنی امریکا د خپل مصرف باندې نسی راتلی. بعضې ځایونه کې هغه افغانان دي چې د سایوي ویزه لري، هغوی په خپل مصرف باندې کولای شي چې اوس امریکا ته راسي، خو هغه چې په دوها کې دی هغوی نسی راتلی. نو مشکل یو مشکل نه ده، دغه یو 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 تصمیم نه په سلهونو خلک متاثره شوي دي، او ډیر زیات مشکلات دي. او لاره ورته وایي هیڅ هم نه ده، خو اوس چون د امریکا حکومت وزارت خارجه ده، هغه اوس په سل ځایونو کې لاس اچولی ده، اوس په ډېرو مملکتونو باندې بندیزونه لګولي، ټیرف یې پرې باندې لګولی دی، اوس هغې کې ډېر مصروف دي، په پاناما کې، په چین کې، په کاناډا کې. نو دغه ډېره وړه دا هغوی ته ډېره یوه وړه مسله ښکاري دي، هیڅ هم ورته
پوه شوم. زه راځم یو بل اړخ ته، د دغې درېمو هیوادونو برخه، خصوصا چې دلته دوی ډېر نه خپل وطن کې دي نه او اصلي منزل ته رسېدلي دي، او عجیب اقتصادي او صحي ستونزو ساته موږ خبرېږو چې مخ شوي او تعداد دی. مومن صاحب، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه باندې چې دغه خلک په څه ډول باندې مثلا تماس د چا سره ونیسي؟ کوم لاره د حل ورته شته که نشته دی؟ او آیا دا د دې نوي حکومت چې په امریکا ته راغی د سره سم مطلق دا پروسه رښتیا بنده ده که نه؟ کم تعداد شته دی چې هغوی دپاره خاص توجه کیږي، اما په رسنیو کې نه معلومیږي، معلومات یې عام نه خپرېږي؟
مننه اسنا اسنا شب څنګه چې تاسو خبرې چې دغه د ریفیوجی پروګرام پروسه چې کومه ده خو هغه کې لکه پی 1 مرزي پی 2 مرزي او یو نوې پروګرام تیر کال د امریکا د دولت لخوا نه جوړ شو چې ویلکم کارپس ورته ویل چې سپانسرشپ پروګرام چې په هغه کې ډیر زیات کې سونه چې شخصا موږ پکې هم کار کړای ډیر زیات کې سونه پروسه تک ملوا او دوی مکمل ایو ایم سره په تماس کې چې دوی پروازونه امادګی شي او دوی سفر وکړي نو دغه پروسه هم ولاړه ده بالکل څنګه چې روف صاحب ویل دا حسابي پروسه فل حال سینه انټرویوګان چې موږ ته معلومات راغلي سکیجول شوې دي انټرویوګان په تغه کې دي او هغه خلک کله چې خپل ویزه واخلي دوی کولای شي چې سفر وکړي بغیر د کم د کومک څخه مطلب دا ده چې شخصي لګښت به دوی دخکې او تاسو معلومه ده چې دوی ورځو کې کله چې امریکا ته سفر کوي ټیکټ ډېر زیات قیمت یو فامیل کپینځه نفرې دوی مجبور چې $2,000 صرف ولري چې سفر وکړي امریکا ته او هغه هم بیرته بغیر د کم ریسټلمنت ایجنسی چې درته ور سره مالکو مکو شي یا کور ورته برابر شي نو دا یو لوی ستونزه هغوی د لپاره هم موجود ده تاسو دا یو پښتنه چې تاسو بار بار وکړله او مونږه جواب نشو درکولای چې دوی څنګه کولای شي چې سره تماس ونیسي بدبختانه مونږ سره جواب پدې نشه چې د امریکا دولت یا د وزارت خارجه د امریکا وزارت خارجه دغه خلک دغه مهاجرین دغه افغانان په داسې حالات کې پرخي دي چې د دوی کم د تماس لارې بندې کړې دي ځینې هغه ادارې چې بدوی کول شو چې تماس ورسره ونیسي هغه ته ایمیل هم کړی هغه لاچار دي او دوی سره کوم کومک نشي کوله او کوم کم کوي 15 ورځې بعد یا 2 هفته بعد ورته 3 هفته بعد ورته یو میسج کوي چې تاسو سوال مونږ ته راغی او مونږ دا ارزیابي کوو تاسو ته به جواب درکو چې دا یو لوی ستونزه موجود ده او د دې لپاره باید هر څومره چې ضروري حل لارې پیدا شي خو یو خبره موږ دلته په خپل افغانانو باندې کوو په داخل په امریکا کې چې کم دي خاص کر هغه ورونه افغان دي چې دوی په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي دوی نه موږ همیشه دا غوښتنه کوو چې کوشش کوي چې د سوشل میډیا د لارې مثبت خبرونه ورکړي منفی مو ورکوي ځکه دغه په زرها افغانان په دریم هوادونو کې موجود دي او دوی ډیر زیات ستونزو سره او ډیسټرس او ډیپریشن سره حالت ژوند کوي د دوی زمو منفي خبرونه دوی ته نور هم ژوند خوندې کوي سختي ورته ورسره پسند کې څنګه چې روف صاحب ویل چې هغه افغانان چې په البانیا او په دوها کې دي دوی سن اسه د امریکا د دولت مثال هغه شلټر یا کور یا هغه مخوراک او علاج معالجه دا ورته د غوې طرف نه ورکول کېږي په الحال خو هغه افغانان چې مثال په عمان کې دي هغه افغانان چې په پاکستان کې دي هغه افغانان چې په تاجکستان کې دي دوی ته اس کم کومکونه نو ورسیږي
ولی دا تفکیک پکې شوې ده ولی یو تو ورکول کیږي دا کومک بلتنه
همدغه مشکل دا ده چې دغه افغانان چې دوی خوراغلي په نظامی کمپونو کې فلحال موجودیت لري او دغه نور افغانان چې نور او درې ملکونو ته تلل دي او د دوی کیسونه ترانسفر شوی دي دوی په خپل مصارفونو تلل دي اول ته ځان ته کورونه نیول دي دقیقا د ستاسو د انټرویو نه شل دقیقې مخکې ما ته یو زنګ راغی چې مثال یو فامیل افغان پولیسو بوتلل دي او بندې کړه دي الته په پاکستان کې او هغه سره هغه ورکه چې سفارت تا تیر کال واستولې هم به چې د دوی کیسونه تکمیل دي دوی انټرویو ته منتظر دي یا پرواز ته او دوی کول شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي او متاسفانه د پاکستان د پولیسو هم د دوی سره برخورد خنه دي او هغه هغه فامیل وس فلحال فامیل خونه خو دا هغه مشر چې سړی دی هغه وس فلحال بند دي او مثال هغه ورته ویل دي چې موږ سره او اعلان کې دوی یونیسار سره هم راجستر دي نو دغه یو ستونزه ده او مونږ هم په دې تکل کې خاص کر د امریکا کې چې کوم مدني فعالان دي او د افغانانو دغه چې مخې ته وړي لکه روف صاحب شو داسې زموږ نور دوستان شو صدیقي صاحب شو شمول زموږ داسې نور فعالان مونږ په دې لار کې خپل سنټران تم تماس نیول دي او دغه تم کړي چې دغه افغانانو زکه دي افغانانو د امریکا د دولت سره کار کړي دي په هغه وطن کې د دوی د آینده د امریکا د یو ښه آینده د پر حالت دوی شپه ورځ زحمت وسره خپل ژوندونه په خطر کې کړي نن دوی په بد وضعیت کې دي چې باید دوی ته یو لار پیدا کړي ځین سنترانو خاص کر د سټیټ ریپرزنټیټیو موږ سره واده هم کړی د جپدی باندې بجدي کتن کیږي موږ لا هم منتظر یو چې سمره زر دوی کول شي په دې جدي کتن او کې باید وشي زر تر زر
یو روف صاحب غختل می ستاسو معلومات او اخلم د هیومن فرست تاسو مثلا پامدی برخه کې ډیر کار کړی. آیا تاسو سره په دغه نوی حکومت راتګ سره داسې کم تماس نیول شوی دی چې که تاسې وکړی شي دې ارزیابي کې یا هر تفتیش چې روان دی؟ چون دلته په مجموع کې ډیرې لویې لویې ادارې د تفتیش لاندې دي او ډیر کارونه ځنډول شوي دي، خصوصا داسې غټې پروسې چې لکه دې کې پیسې مصرف کېدلې. او دویم، دغه درېمو هیوادونو کې پاتې کسان چې دا ډیره غټه بیلګه د پاکستان اړخ کې وه چې ډیر هلته پاتې کسان شکایت لري چې د ټولو اسنادو سره سره هم پولیس یې ډیر اذیت کوي، یا پیسې ته اخلي، یا ځوري، یا حتی بندیان کوي. دوی سره په څه ډول باندې کومک وشي؟ څه مشوره لري دې برخه کې؟
ګوره اشنا صاحب، اوس چې دا کومه تفتیش روان دی، دا د دې باره کې دی چې افغانستان ته په دې تیر کال کې څومره مصرف پیسې لیږل شوي دي، دا چا ته تللې، او دغه پوښتنه له موږ نه هم شوې ده. او موږ هم بعضې اسناد چې موږ سره دي، بعضې قراردادونه چې موږ سره دي، هغه هم دولت ته لیږلي دي، چې په هغې کې یو قرارداد خپله د سپار او د بینکرافت دی چې هغه قرارداد ما سره موجود دی، چې د دې قرارداد له روی نه به دوی د هر پرواز طالبانو ته $60,000 ورکول. نو دغه $60,000 چې دوی کوم ورکول، دا اصل کې د امریکا د قانون له لحاظ نه دا غیر قانوني دي، ځکه چې په طالبانو
او غږ دې قط وصل شورانه، بلکې بیخي غږ هم نه لرم رؤوف صاحب، خو خبرم د یاد ونه وزي تر هغې به زمو مومن صاحب نه بزه تبصره واخلم. تاسو ته منتظر یم بیرته چار کله سکایپ سم شو. مومن صاحب، تاسو مهرباني وکړئ زما پوښتنه دا وه، د پاکستان مسله مې یاده که تاسې عمان هم یاد کو، تاجکستان کې ډیرو هیوادونو کې، شاید نور هم اوسي لکه اماراتو کې، قطر کې، یا بل ځای کې، دغه خطرونه یې څه شی دي؟ او دویم، د دوی دا پروسه که سره د دې چې اوس داسې کنګل شوی ښکاري، اما احتمالا څه ډول دا پروسه بیرته پیلیږي؟ په هماغه زوړ زړې طریقې سره که دوی باید وکیلان ونیسي، یا مثلا کم خاص ادارې ته لکه تاسو د آی او ایم اداره یاده کړه، د ملګرو ملتونو هغوی سره تماس ونیسي، دوی څه وکړي؟
مننه اشنا صاحب، لکه څنګه چې مونږ وویله چې دغه برنامه چې دا فلحال دوی مونږ په یو نامعلوم مقام کې پریښي د امریکا دولت، پخوا چې د آی او ایم سره بالکل دوی تماس نیولی شو، اوس هم دوی د یونیسیار دفتر ته تللی شي، ځانونه راجستر کولی شي چې هغه قانوني هلته د استوګنې یو جواز واخلي چې دوی دلته په پاکستان کې مثال مهاجر په حیثیت دلته ژوند کوي. او دا مونږ ټولو ته لارښوونه کوو چې زر تر زره لاړ شي، حد اقل پاکستان په دولت کې چې شار پورته هم یو اداره ده چې هم دا د مهاجرینو لپاره جوړه کړې ده، چې شار په نامه بیا شار پرازي هغه پروسه یا هغه دوسیه یونیسیار ته ورکوي. نو موږ ټول افغانانو ته همدا تایید کوو چې دوی لاړ شي او خپل ځان د شار سره او بیا د په یونیسیار کې راجستر کړي، چې کومې نورې ځکه نورې ستونزې ورته پیدا نه شي. بدبختانه زمونږ هم ګاونډي ملکونه داسې دي چې په دې ملکونو کې کومه پیښه وشي، نو دوی بیا هغه ټوله ګوته نیوکه افغانانو ته کوي او دوی ته بیا مشکلات پیدا کوي، یا مثال زوروي، یا بیرته ډیپورت کوي، او یا بندي کوي. او دا اوس په لنډو وختونو کې په پاکستان کې دا ستونزې زیاتې شوې دي، د افغانان په اسلام آباد کې زوريږي او داسې په نورو ځایونو کې هم. نو یوازینی لار دا ده چې دوی ځان په یونیسیار کې فلحال دپاره راجستر کړي، او هماغه به یو ښه لاره وي چې دوی فلحال د موقت وخت لپاره همالته خپل ژوند مخې ته ویسي. د هغې نه بغیر فلحال داسې کومه اداره نشته چې دوی ورسره تماس ونیسي او دوی ته کوم چټک کومک ورسوي. خو بیا هغه یو خبره تایید کوم چې مثال په امریکا کې موږ د مدني فعالان هڅه کوو چې داسې یو هاټ لاین جوړ کړو چې دغه افغانان موږ ته ورسیږي، او موږ ورسره په یو سنسه طریقې سره یو لارښوونه
مهرباني دا جمله تکمیله کی بیزه پختنه لرم.
او نو دغه په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه لګېدل شوي دي، د هغې بندیزونو له لور نه دغه پیسې طالبانو ته ورکول یو خپله یو غیر قانوني کار ده. نو دغه اسناد موږ نه غوښتي دي، او دا په د امریکا په سنا کې په دې باندې اوس پلټنې روانې دي، او دغه کوم اوس $2.5 میلیونه چې په دې باندې مصرف شوي دي. او د هغې نه علاوه، اول چې کله افغانان د افغانستان نه په 2020 کال کې ډېر پروازونه کراو ویستل شول، د هغوی دپاره $6 میلیارد منظور شوي ول، د هغوی د په امریکا کې د ځای په ځای کولو دپاره. نو دغسې ډېر پیسې د افغانانو د لپاره منځوري سوي دي، خو دغه پیسې په ځای نه دي استعمال سوي. نو باید دغه پلتنې هم اوسې، ځکه $250 میلیون ډېرې پیسې دي، او هغه څومره افغانان چې په افغانستان کې پاتې ول هغه ټول پې باندې کېدای شو چې امریکا ته انتقال شي.
دوه ټکي راوسېب دي ستاسو خبرو کې. یو دا چې په دې پروسه کې د پیل نه چې تر اوسه ځنډول شوی دا تر اوسه پورې د تقلب څومره چانس پکې وي، یعنی درغلۍ پکې څومره کېدلې، ځکه دې کې ډېر مقدار پیسې شاملې دي تاسې یاده کړه. او دویمه خبره دا، احتمال شته دی چې په همدې جریان د پروسه کې مثلا د درېمو هیوادونو نه یو تعداد جواب شي، یا په امریکا کې چې راغلي دي جواب شي بیرته او هغه بیرته افغانستان ته ولېږل شي مثلا.
د څه د چې احتمال د هر شي شته، ځکه چې دا کوم دولت چې اوس په امریکا کې دی دوی د هیڅ شینم وعده نه کوي هر شي چې وغواړي کوي سي. خو د درغلیو په دې قراردادونو کې ډیر زیات امکانات پکې بيخي ډیر دي، خو په امریکا کې چې په کوم قسم باندې درغلی کوي هغه بل قسم دی. مثلا د یو شی قیمت چې 10 روپۍ هغه دولت ته وایي چې 100 روپۍ ده، نو پاغي باندې بیا 100 روپۍ اخلي. نو دا یو قسم چون درغلې ورته نه سویلې، چون ځکه هغه قراردادي مستقیم دولت ته وایي چې ماته د دې په مقابل کې 100 روپۍ،
یعنی دا هم د څه مسلې تفتیش په کار دی ستاسو په نظر چې نوې حکومت دا غواړي هم دا شکل لري. دای د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې په اړه هم دا خبرې کړې دي چې دا باید تفتیش شي.
بالکل دا باید تفتیش شي، او تفتیش کوي اوس، چون په کانګرس کې او په سنا کې اوس روان دي تفتیشونه. همدغه سي د سیګار چې کومه اداره ده سیګار هم تفتیش کوي، او سیګار مخکې هم خپل راپور نشر کړی دی چې په دغه پروازونو کې چې کوم افغانان راوستل شوی په دغه وخت کې هم ډېر درغلې شوی دي. او دغه سي په پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي د دوی لپاره د خپل د یو نیس سیار له طرف نه دوی ته سره ډیر زیات کومک سوي ده. ام دغه سي د یو نیس سیار کوم دفتر چې په پاکستان کې ده، په دې کې هم بعضی وخت افغانانو نه پیسې اخیستل کیږي د غوډ راجستر کېدلو لپاره. ام دغه سي په پاکستان د سي مملکت ته چې غوډ هر بحران نه ګټه اخلي. نو دوی په هغه وخت کې چې کله دغه د پی 1 تقریبا 40,000 نفر په پاکستان کې ول چې غوی پی 1 او پی 2 د منتظرو، نو د امریکا چې کوم وزارت خارجه و د دوی نه خواسته کو چې دوی باید الته یو پروسیسینګ سنټر جوړ کړي، چې هغه پروسیسینګ سنټر کې به دوی ټول پروسیس کوي او هغه الته به وسیږي. د پاکستان لدینه د دوی په بدل کې $300 میلیون وغوښته. وای کومګه دا کار کو، نو تاسو باید موږ ته $300 میلیون راکړئ. نو پاکستان د سیو مملکت ته چې د هغه چې کوم پولیس دی، د هغه دولت ته، د هغه هر څوک چې دی، د هغه چې هغه کوم خلک کورونه لري کورونه په کراور کوي، دوی ټول د افغانانو نه یو استفاده کوي.
خو شم یو مختصر جواب مومن سپ تاسو نه مخلم زما یو د وخت پات دی. فکر کوي چې مثلا دریم ګړی مثلا د غیر رسمي ادارو په غیر ځنی خلک دغه راتلونکو کسانو ته وی چې مثلا دونه پیسې راستا کار ز کوم امریکا ته دی، فکر کوي دا څه کار ممکن دی که نه دوی باید یوازې رسمي ادارو سره تماس کې اوسي؟
نه، دا زمونږ استادو دنده ده چې موږ د خلکو ته وایو چې یوازې او یوازې رسمي ادارو سره باید تماس کوسیږي. دغه شان ستونزې پیدا کړې دي، او زما شخصي نظر دغه ده چې دا د ایساوي پروسه چې داخل په امریکا کې یا بیرون په امریکا کې ځنډېدلې ده، د دې یوازې نه علت دا ده چې تاسو خلک د وطن ته راغلي هم دي چې په درمګړي کس په دغه باندې. نو لطفا او مهرباني به خوي دا به وي، بهتر به دا وي چې په رسمي ادرس باندې راشي.
پوهش مننه نثار احمد مومن صاحب ستاسو د حضور نه، وم دا شان سفیر اوف صاحب ستاسو د حضور نه ډیره مننه. دا یو مهم باسو د دیونی مونږ غوښتو چې ستاسو چون جریان کې استي د زنو هغه کسانو چې باندې پروسه کې شامل دي یو څه آگاهي واخلي، او ستاسو د مشورې او ستاسو د معلوماتو ته مفید واقع شوي. تر به پوري چې بل اونۍ بیا یو مهم باسته او مهم مسلو کې باندې پروګرام کې تاسو ته قربتوب کوو وړاندې کوي. په لوی او مهربانه خدایم سپارو ستاسو د لیدونکو نه هم او سه مننه کوو، او د ملمنو نه هم. خو وخت ولرئ.